السلام و وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ ځنګلونو کې اور لګېدنه دوه ورځې ته غځېدلې ده. سیمه ییز اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وایي چې اور لا هم په څو سیمو کې نه دی مهار شوی. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته د اور یوه برخه مهار شوې خو د بشپړ مهار کېدو هڅې روانې دي. د دې اور لګېدنې لامل تر اوسه نه دی معلوم. ریوټرز خبری آژانس راپور ورکړی دی چې طالبان او روسي حکومتونو په خپلو کې د بانکي اړیکو د پراخولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي د پنجشنبې په ورځ ریوټرز ته ویلي چې افغانستان او روسیه چې دواړه د لویدیځو بندیزونو ځپلي دي غواړي د خپلو پولي وایدونو په وسیله د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګري وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دواړو ودونو تخنیکي ډلو د دې طرحې پر جزئیاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیزي وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري کچه اوس مهال په کال کې 300 میلیونه ته ډالر ته رسیږي. د زی په وینا د طالبانو حکومت چین ته هم ورته وړاندیز کړی په دې اړه په کابل کې د چین له سفارت سره یو لړ خبرې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک په دې اړه د ریوټرز پوښتنې ځواب نه کړي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لار کې 500 میلیونه ډالره پانګونې ته خپل تیاری تایید کړ. له دې مخکې طالبانو هم ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارد ډالره پانګونې ته تیاری ښودلې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمیت سند ویلي. د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې ریل فرایټ بیګا پیو راپور کې د قزاق چارواکو له قول خبر ورکړی چې وایي د هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي دي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنجشنبې په ورځ وویل چې پاکستان باید له افغانستان، چین او بنګلادیش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد له شخړو وروسته په بیکینګ کې د پاکستان سوداګرو له استاو سره په غونډه کې وکړې. د افغانستان سره وروستۍ ترنګلتیا ته په اشاره وویل چې له څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې خو د افغانستان ته تللی وو. اولته یې له واکمن طالب چارواکو سره هم لیدلې دي. د تهران د لانجمنی اټومي پروګرام په اړه د خبرو پینځم پړاو نن د متحده ایالاتونو او ایران د سازو ترمنځ ایټالیا په پلازمینه روم کې پیل شو. دا خبرې تر ډیره د یورانیم د غنی کولو د کچې په اړه متمرکز دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او نور امریکایي چارواکو ټینګار کوي چې ایران د بندیزونو پای ته رسیدل غواړي باید د یورانیم د غنی کولو بهیر ودروي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی نظر ویل چې د یورانیم نه غنی کول په دې معنی نه ده چې دا معامله به ناشونې وي. د بولو سره د ودونو جیبو ډلې د مالی وزیرانو پرون موافقه وکړه چې که روسیه په اوکراین کې نور باندې سره موافقه ونه کړي نو پر دې هیواد فشار به زیات کړي. د جیبو د مالی وزیرانو او د مرکزي بانکونو مشرانو پرون په کاناډا کې په خپل غونډه کې ویل چې که روسیه په اوکراین کې جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به نور بندیزونه پرې ولګوي. دوی په خپل ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې که په اوکراین کې توربند لپاره هڅې نتیجه ورنه کړي ته بندیزونه په ګډون پر روسیې د فشار د زیاتولو پر بیلابیلو لارو چارو غور وکړي. روسیه خبرمدا چې راپورونه وایي د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د تیر شپې په وایي ملیو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د غزې ناصر الاقصی او الهی روغتونونو چې د بیګانیو حملو قربانان ور وړل شي ویلي وو دي چې د اسرایلو بمباریو 10 کسان په خانینو، 3 کسان په دیر البلا او 9 نور د جبالیا د کډوالو په کمپ کې وژل دي. رادیو ازادي په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې اور لګېدنه، کابل کې د برېښنا پر پرچاوي نیوبه کې،
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزې لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکۍ او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي.
او خوست کې د اوبو بندونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
تنو د دې تر څنګ یو عدد چې د چک ډیم ته ویل برابر شي، بیا و ان شاء الله تر ډېرې لر لرې ځې پر د میشته زراعتي ځمکه خړوبې شي.
پروانه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دغې ولسوالۍ د څو بېلابېلې سیمو ځنګلونو کې اورلګېدنه لا هم مهر شوې نه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې لګېدلی او نن دویمې ورځې لپاره هم په ځینو برخو کې شته. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي بیا وایي چې اور د ولس په مټ تر یوه بریده مهر شوی او هڅه کوي چې نن بشپړ مهر شي. نور حال د فیروزیسي په راپور کې
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بېلابېلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبې په ورځ د بدګول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي خو تر اوسه لا بده نه دي توانېدلې چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکي خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدنې کړن زیانونه اړولي او په خبره یې که زر مهار نسی د دې ولسوالۍ نورو سیمو ته به هم وغځیږي.
علت یې معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنجشنبې په ورځ د بدګول تنګي په سر کې اولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوښښونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې مو غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خلکو د پړنګل او شرا ځنګلونو ته سرعت کوي په زرګونو هکټاره ځنګلونه له منځه وړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولې دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کیږي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله چې اور به مهار شي انشاءالله
کاغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د لامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول شوی خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه او غږونه خپاره سي هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اورلګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي خو لا هم په ځینو برخو کې اور سته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اورلګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نخترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سمحال چې سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخ کې راغلي د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې هم مهاله د برېښنا پارچاوې هم زیاتې شوې دي. دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې په څلورویشت ساعتونو کې یوازې شپږ یو ساعته برېښنا لري. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکتونه حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په راپور کې.
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نو موږ یې شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی میکنم.
یو اپارتمان اوسیږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو. اوبه نه لرو. پاکه یې نشو چلانولی. ګرمۍ ډېره زیاته ده. وړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخ نده اینو چه بریخ ننوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې او دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکي او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاهو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژۍ د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ نړیوالې ډلې ICC له اروپای ټولنې غوښتي چې له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري سل بند کړي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه باید له پاکستانه وغواړي چې لږ تر لږه هغو کسانو له ایستلو ډډه وکړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخ کیږي. په پاکستان کې میشتو شمېر افغان کډوال هم د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي. وایي چې افغانستان ته له ستنېدو ویره لري او له نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو د ملاتړ غوښتونکي دي. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي تویزو د تمدید توقیف او ایستلو له ستونزو سره مخ دي، د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مې په 22 په خپله یوې پاڼه یې خپور کړی، له اروپایي ټولنې یې غوښتي چې له پاکستان نه وغواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري ایستلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نه ستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زور داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد له خوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د زیانګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د بشري حقونو د ملاتړو ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي وراستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ UNHCR سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د POR په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د POR کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د دغو افغانانو له ډلې د پاکستان په اسلام آباد کې یو میشت کډوال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل میرمن او ماشومان یې له دې امله افغانستان ته استول شوي چې ویزه نه درلودې او دای هلته په سختو شرایطو کې اوسیږي.
موږ د کډوالو نه ایستلو اړوند له غوښتنې هرکلی کوو،
زه یو له زیانګالو کسانو یم چې دلته په ډیر سخت شرایطو کې اوسېږم. زما میرمن او ماشوم د ویزو نه درلودلو له امله له پاکستانه دی پور شول. نور د ویزو د اخیستلو توان هم نه لرم. له کډوالو منور کې هیوادونو نه غواړم چې هغه کډوال چې پاکستان کې ستونزو سره مخ دي ودی لیکدوي چې ژر تر ژره له دې ستونزو خلاص شي.
د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
په پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیات دي.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا مشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ایچ سی آر د روان کال د سور په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې مې میاستې په دویمه اونۍ کې تر څلورو زرو ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,28,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل سوي دي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د امریکا د بارنوي مرستو زنډولو په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه کسان اخیستل کړي دي. یا د دری پیو تازه راپور کې ویل دي چې دغه زنډ لامل په افغانستان کې 138 روغتي مرکزونه تړل شوي دي. پورته وخت کې شمیر افغانان په خپل سیمو کې د روغتي امکاناتو مرکزونو لنشتون شکایت لري. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغیزې کړې دي. او چې په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیا مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیایي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیایي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیایي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د اروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دلته کلینیک ملینیک نسته کوچنیانو کې مریضان سی بیا د هغه سب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورکړو. نورې پرېږدي خدای ته نو خدای مهربانه سه جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3 سلنه زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وځنډولې وې. ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 ورځې خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خان د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غنی کول دی په بشپړه توګه ودروي، د یورانیمو د غنی کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غنی کول به که د هوکړې سره وي او که بې هوکړې دوام ومومي. عراقچی د می په درویشتمه تهران نه ایټالیا پلازمینې ته د روانېدو پر مهال پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د هوکړې ترلاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل دریز نرم کړي که نه. هغه ولیکل د هوکړې لاره معلومول سخت کار نه دی، اوس د پرېکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د یورانیمو د غنی کولو ټول فعالیتونه ودروي. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف داسې بیان کړ ځکه چې غنی کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مې په 28مه د سنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورني غنی کول د منلو وړ نه دی او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوف چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي له هغې راهیسې چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې خپل دریز یو څه بدل کړی. یوه مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنګټن به له ایران سره د 3.8 په خالصوالي د ایرانیمو غنی کول ومني. دا هماغه څه دي چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړه چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د ژغورلو او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره یو نظر دا دی چې یو سیمه ییز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او خی امریکا پکې شامل وي. عراقچی روانه ونی ویل چې ایران له دې نظریې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو له غنی کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې که وغواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. اوسمهال ایران یورانیم تر 60% خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو له کچې سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکم کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. له بلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداری ورکړی که بندیزونه بیرته ولګول شي عواقب به ولري، ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام د یوې هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی خبرداری ورکړی که برید پرې وشي ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
له خبرونو ورآخوا
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مخته‌ای فنډ او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د ابادولو لپاره دا یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې د ولایت په نورو سیمو ولسوالیو کې هم پلی شي. نور حال د نجیب الله خل په رپورټ کې.
دا د خوز د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بندی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 پروژو سره یو ځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي، نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې تر څنګ یو عدد چې د چک ډیم ته ویله برابره شي، بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چ هغه خو ښه ښه خوندوره خور لري، ښه فصل ته برابره ده، خو د بې د نشتون د واجې د میز نه شاړي دي. او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چکټیمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیلو د اوبو کانال د سپیر د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیرو د نرګسی کلی د اوبو چګډیم، همدارنګه د خوز د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وای دوی لیوی خو د خپل ټول زمکو د خړوبولو لپاره دایمي وبنل لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کلل سیلابونو او خړونو زیانمنېږي. د یاد سیمه او قومي مخبر حاجی نظام الدین ویل
دغه پراستین زد وی دی مو په نظر یواستین زیدادو چې دغه سه په خړه کې بایږي ا دغه منطقه د پمزه کالون د برکامې شي لکای څویونه آیا قدر باندې شي هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټایوي کا دوی ਵਿਚار سیمره ته شایو مختویر غول دایا بودیدو
سیموال سره د دې په یاد سیمه کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوی لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګین شي کولای. د ګوربز یو بل اوسیدونکو نصیب خان وویل
نش پاینده کا غوړي چې مشته استنادي دیوالینه د برکو په برکه مشته همکاري وکي. ګوربز داسې غریب کوم دا باید مشته په دار شي کې په استنادي دیواله کې د برک پر اسوال کې مشته همکاري وکي.
دی یادونه ورده د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو پروزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
د میدان وردګ کشمیر بڼوال چې ډیرې د مڼو باغونه لري وای وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وچ شوی دی. دوی وای د کاریزونو او به وچې دی او کوم باغونه چې اوس شنم دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چکډمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. میدان وردګ ولایت کې د طالبان حکومت د کرن رئیس وای چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د بڼوال په غاک پیل کړي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونه د وشکولې لپاره وچو.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو. نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونه چې کارزه وبته یې تقریبا پاک وچ شوې ایت بوغ پوت نه دی البته چې ځکه د کورزو بوغ چشوي. نو باغونون ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالی اوسیدونکو بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
ول مو تیر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود لواجه وېسته. د تا ورته خلکو نور هم د غوغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېسته. او باز شکم پاتې وي هغه یو لړ په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخېږي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالی بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالی ډیر کړیږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالی له دوڅ هم وردګ ولایت ډیر شدید وچکالی سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغوی باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکه لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله. نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح دو سره نورم ټیټیږي.
د باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لري نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړې ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او صد نټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مکبل کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلم هم تاسو ټول تشرقاس من دنن مزی درس موضوع ته اله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن وي خوښ او کله زکون کوله کسرنګ چې زم رستاس دنن مزی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې د پانه مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو بولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمن څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زه زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او کولری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د 8 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدکی اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 9 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږه زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 9 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال و، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسی مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په پرنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتسی. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله زینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزاله زینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري، نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا د بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیری توری دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دیدار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له دریې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړي چې دی لوستلې دي، دی ویلي دي، د دې دغه غاړي اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځینکي. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نده سوی د هغوی د ژوند په حق له معلومات نسته، خو مونږ دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نستړی کیدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده، خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوی. یعنی په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوی. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوی ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونولۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په حادره کې شخص ول. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته سول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د دله مهربانه را په سپیشل نامه سلام نوم کې هلي میمنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته شرغ لاس دویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د راتلونکو لیدلوري په حق لدی په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکو لیدلوري څه تول کیږي په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند موږ ذهني روغتیا زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي نو راځو لومړی راتلونکو لیدلوري پیژنو چې راتلونکو لیدلوري څه معنا لري او څه تول کیږي همدغه راتلونکو لیدلوري دایو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکو حالات په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکو پایلو یا نتایج په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي یعنی یو هغه ورتیا ده یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکو پیښو په حق له پیشبيني وکړي کچیر زړه کار سره ورسوم راتلونکو په څه ډول وي یا کچیر دغه کار زه پیل کوم یا شروع کوم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کوم د دا جریان په څه ډول یعنی څنګه به مخته ولاړ سي د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو نتایجو سره به زه مخامخ سم همدغه فکر همدغه اټکل کول همدغه تصور کول د راتلونکو په حق له دې ته راتلونکو لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د په وجود کې سته ځکه د همدغه به د ورځې پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري کم کارونه موږ مخته بیايو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف مشتاکلي دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکو لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکو لیدلوري وګورو راتلونکو تصور کو وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکو به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم دغه تخمین کول دغه اټکل کول د راتلونکو لیدلوري او همدغه راتلونکو لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکو لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکو په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي دوی کولای شي هغه شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکو سره ډول وي نو که چیرې دغه ورتیا په انسان کې موجود وي نو دغه ورتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیز ولري چې دوی به کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند په کنټرول کې مګر هغه کسان چې هغه بیا منفي لیدلوري لري هغه به کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکو په حق له د خپل پلان یا هدف په حق له نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفي فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفي اوسي یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم مشه تصمیم ونوسي که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ونوسي خو بیا هم موږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکو په حق لوینو کچېری دا منفي اوسي د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتمه رامنځته کوي په ځنګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق لوي بیره لري چې مثلا د دې څه خبري چې پراتلونکو د سره یو منفي حالت د سر مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رمن سنسي دا غو شان څه خبره د لودل منفي د تلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري لومړی به ځو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیر مو منفي فکر وکي، ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ تاسو لا سخلو. مګر کچیر زموږ تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دا موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسی یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم لدی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نشه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کوم ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره موږ تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډیر اغیز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډیر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا غوړه لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غوړه پلان سره سم، دا غوړه پریکړه سره سم، یا دا غوړه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د لپاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت وسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي، ترڅو ستاسو ذهن آرام وسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه څه چې تاسو ارامتیا درکوي، کچیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسی، کچیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سره تر سوال وسی، تاسو هغه فعالیتونه سره ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، به تاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او داغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه رقم سي او دوی په دې باندې وتواني شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ش تصمیمونه سي یا ش پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې شته تصمیمونه سي ش پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای سي چې شته تصمیمونه سي او ترڅنګ تاسو کولای سي چې پلان جوړ کړي او په سني سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچیر تصمیم مو شو سي کچیر تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه اوسي یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو زهني ارامتیا زهني سکون نور هم ستاسي ستاسي پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي ترڅنګ ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پایل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی د همدغه یندنګری یا د راتلونکو لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی تاسو کولای سي چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوشتمحال یعنی ترڅنګ تاسو کولای سي چې اوشتمحال اهداف ولیکي. مثلا د خپل خوشی دند تر لاسه کول یا مثلا نور اوشتمحال اهداف چې تاسو لري کولای سي چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کی. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه لپاره درې لارې یادښت کی چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای سي ورسېږي او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکي. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کی. په کومو درو لارو سره تاسو کولای سي دغه هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږي بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی سي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیمونه سي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ تاسو پر ذهن زموږ تاسو پر ژوند باندې کومه اغیز لري موږ تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته انا او ولې اړین دی زموږ په ژوند کې او مو ول چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هر تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسی هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې شته تصمیمونه سي. نو د نوې درس پر همدې ځای پاتره سو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری thank you.
ډله تنها یې کیسه
چاند